د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خره غلست. قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر احضار کړی او د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. په دې برید کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او څلور دیرش تنه نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي اړوند دی، تحریک جهاد پاکستان ډلې منلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې برید په تړاو څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت غوښتنه کړې چې طالبان د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي مشران ونیسي او پاکستان ته دې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د اعلامیې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي وو چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخلي. د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې خبریال عبدالرحیم محمدی سمدستي خوشی کړي او د خبریالانو نیول پای ته ورسوي. د خبریالانو د مدافع او بخې د خبریالانو د ملاتړ د مدافع ټولنې چې مرکز په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې سی پی جی تر اوسه نه پوهیږي طالبانو ولې محمدی نیولی او چیرته یې بیولی دی. د راپورونو له مخې د تمدن د خصوصي تلویزیون د خبریال په کندهار ولایت کې د استخباراتو ریاست ته احضار شوی وو او له هغه راهیسې نه دی لیدل شوی. طالبان عموما د خبریالانو او فعالانو د نیول کېدو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته د افغاني اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن دی. بلخوا راپورونه وایي چې په تایکونډي کې د نسیم د خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی په ټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د اسرائیلو پاوځ په غزه کې هغو پیچلو تونلونو ته چې حماس سخت دریځ ډله کار ترې اخلي د سمندر د اوبو پمپول پیل کړي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي خبر ورکړی چې دا کار ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې دا بهیر به د تونلونو د ویجاړېدو باعث شي. اسرائیل باور لري چې حماس ډله اسرائیلي یرغمل خپل جنګیالي او مهمات په دې تونلونو کې ساتي. ورځپاڼه راپور ورکوي چې ځینو نورو چارواکو بیا اندېښنه ښودلې چې د سمندر اوبه به د غزې د څښاک پاکې اوبه له خطر سره مخامخ کړي. اسرائیل د حماس پر ضد پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې د ډلې پر قلمرو حمله وکړه. 1200 کسان ووژل او 240 نور برمته کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او اوکراینی سیالي ولادیمیر زلنسکی پرون په خپل کتنه کې د دوړو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې دا یوالای بلا پیوړی کوي. د په داسیال کې د چې خغلی بایدن هڅه کوي سیال جمهوری پال ګوند ته قناعت ورکړي چې اوکراین ته د روسیې پر ضد په جګړه کې د پوځي مرستې لایحه تصویب کړي. خغلی بایدن له زلنسکی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیا ونه توانېده چې اوکراین د ځمکې له نقشې څخه مه وکړي. بایدن د مسکو د یرغل پر وړاندې د درېدو لپاره د اوکراین وړتیا یوه بریا وبلله. هغه پر کانګرس غږ وکړ چې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر اضافي مرستې لایحه تصویب کړي. زلنسکی د هغو اندېښنو په ځواب کې چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې ډېر سوکه پرمختګ کوي ګډې خبري غونډې ته وویل اوکراینی ځواکونه هر ورځ ثابتوي چې دا جګړه ګټلی شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې فرهنګي ادبي خبرونه ده، خو له هغه مخکې ستاسو د لنډې برخې اوریدو ته رابولم.
ازادۍ دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم ورزو د خبرونې لمړی موضوع را اخلو د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کارندکر ویلی رحماني هغه میلیونونه ډالر د دې په وینا غلا کړی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځنګړی شوی وو شارج د فیر د کار د خبره د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د ولسی جرګې د پخوانی رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی او د پارلمان د استاذ او سوداګر اجمل رحماني پر سر د امریکا وروسته بندیزونو ته په اشاره سره کړی ده د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ میر رحمان رحماني او اجمل رحماني په میلیونونه ډالر فساد کې ښکېلو بلل او پر هغه بندیزونه ولګول میر رحمان رحماني او اجمل رحماني په یو ګډ بیان کې دا تورونه رد کړی دي صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر چې د قطر له دوه فعالیت کوي د رحماني په تړاو د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون ویلي د دوی دغه پراخو درغلیو هم متحده ایالاتونه او هم افغانستان ولوټه شارج دفیر کرن ډیکر میر رحمان رحماني او اجمل رحماني دواړو ته په اشاره زیاته کړي چې د حقیب خبره رحمانیانو هغه میلیونونه ډالر اغلا کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوی وو کرن ډیکر ته دغه پراخو درغلیو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت او د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ری سیګار د مندونو یادونه کړې ده د امرسال لپاره د امریکا د سفارت شارج د افریقا رندیکر پر رحماني د امریکا له خوا د مترشو تورونو خلاصه د یو اکس په بڼه په خپل اکس باندې خبره کړې د امریکا خزانه وزارت دوشنبه ناوخت د دسمبر 11 په یو مفصله اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څنګه پر رحماني او لدی سره پر تړلو څلور څلوختو شرکتونو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي خبر پانه جاته کړې دا کسانو شرکتونو د هغې لایحه په اساس د بندیزونو لیست کې راغلی چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي خو میر رحمان رحماني په یو اعلامیه کې چې ازادي رادیو ته هم رسیدلې او په خپل فیسبوک باندې هم خبره کړې تر دغه تورونه یو ورځ وروسته ویلي په خپل ځان او اجمل رحماني د امریکا لګیدلې تورونه په بشپړه توګه ردوي رحماني ادعا کړې چې د دوی د کاروبار او قراردادونو په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ تفتیش شرکتونه ښکېل وو او دوی چمتو دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په ټولو برخو کې سپیناوی ورکړي رحماني دا نیوکه هم کړې چې پر دوی باندې دا تورونه تر عدلي او قضایي څېړنو د مخه خبره شوي د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو لالارې د فساد او پیچلي تدارکاتي سیستم رامنځته کړي او چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شو پروژو میلیونونه ډالر په ناسه ملار لګېدلي د امریکا خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خبره کړي چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري د امریکا حکومت د تورونو د وضاحت په برخه کې یاده کړي چې رحماني او اړوند شرکتونو په 2014 کال کې د امریکا د تیلو د قراردادونو لپاره د نورو شرکتونو د ونډې مخه نیولې وه او د امریکا لپاره تیل تر 200 میلیونو ډالرو ګران لویدلی وو د امریکا حکومت پر سوداګریزو مسایلو سربیره چې پکې رحماني او زوی په پراخو درغلیو تورن شوی د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره د رحماني لخوا د میلیونو ډالرو د ویش د فساد یادونه هم کړې د امریکا د وسکانسن پانتون استاد او لیکوال نجیب آزاد پر رحماني لګیدلی بندیزونه جدي وبلل او ویل دا کار به د نورو په فساد ککړو په خوانی چارواکو پاړه څېړنو ته لاره واره کړي هغه ازادي رډو سره په امریکا کې زیاته کړه
نو یوازې چې صفایي بندیزونه دي هغه یوازې نه چې د نور اقتصادي فعالیتونه دي لکه میر رحمان رحماني یا اجمل رحماني زوی یا نور ځنی په خوانی چارواکي چې په خورا ډېرې پیسې په کې رسل کومې کې پیدا کړې پانګه جوړ کړل هغه په نړۍ په ډېرې هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري دا بندیزونه د یو فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیما اغیز کوي فعالیتونه دلیږي په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو یا دغه کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي همیشه ا پیسې هغه ته منجمد کیږي
د رحماني اقتصادي چارې او تجارتي فعالیتونه د دوی د اړوندو کمپنیو لخوا مخته وړل کېدل چې پراس کې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني او اجمل رحماني د بریتانیا له هالت پانتونه په نړیوالې سوداګرۍ کې ماستری اخیسته هغه په ګڼو تجارتي غونډو او فورمونو کې ګډون کړی او ترڅنګ په خپل ویب پاڼو او ټولنیزو شبکو له یو شمېر لوړپوړو امریکایي پوځي قومندانانو او ډیپلوماټانو سره د ناستې او لیدنو عکسونه هم خپاره کړي دي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د اروپای ټولنې سرحدي او ساحلي ساتونکو په 2023 کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په راتګ کې د 10% زیاتوالي خبر ورکړی. ویلې دي چې د یادو کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریې او ګینی وګړي دي. د اروپایي ټولنې سرحدي او ساحلي ساتونکو په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړۍ یو لسو میاشتو کې له 355,000 زیات کډوال په ناقانونه توګه اروپا ته داخل شوي چې دا له 2018 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده.
اروپای ټولنه وایي د روان کال په لومړیو یولسو میاشتو کې 355,300 کډوال په ناقانونه توګه د اروپا پولو ته داخل شوي دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحل ساتونکو ادارې د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا شمېره د 2022 کال د ورته وخت په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او د 2018 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډیر هغه کډوال چې اروپا ته په ناقانونه توګه ننوتلي دي د افغانستان، سوریې او ګینې اتباع دي. یو شمېر افغانان چې سږکال له بېلابېلو لارو په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شوي، دوی د خپلې کډوالۍ له امله د افغانستان نامعلوم وضعیت، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه بولي. د دوی له ډلې یو نعیم دی چې د ناقانونه کډوالۍ د ځینو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات هم دی که
زموږ پلار کې اصلي ستونزه د انساني قاچاقړونکو نه پوهېدلو، ځکه چې موږ ډیر وخت نه درلود. موږ باید له بیلاروس څخه راوتلي وای. سړه هوا بله لویه ستونزه وه. داسې خلک هم چې په هغه ځنګل کې لاس 15-20 ورځې یا هم یوه میاشت وږي تږي او بې خوړو پاتې شوي وو.
حبیب الله د دوی له ډلې یو بل تن ازادي راډیو ته وویل.
له سقوط وروسته موږ ایران ته لاړو. له ایران څخه وروسته ترکیه، له ترکیې څخه یونان، له یونان څخه شپږو نور هیوادونو، البانیا، کرواسیا او مونتیګرو او تر دې چې جرمني ته ورسېدو. پارک مې یو مړی ولید. موږ حتی د ترکیې په پوله یادې غاړه کې د انسان کوپړۍ ولیدلې. کله چې موږ له ترکیې څخه یونان ته راغلو، زموږ کښتۍ ډوبه شوه. نږدې و چې غرق شو، خو یوه سوداګریزه کښتۍ راغله او موږ یې وژغورو.
ډیری افغانان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته کډوال شوي، دوی د خپلې کډوالۍ یو اصلي لامل امنیتي ګواښونه بولي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړی چې د خپل مشر د بخښنې فرمان ته ژمن دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له دغه هېواده ووتل، چې ډیری یې په پاکستان او ایران کې میشت ول او یو شمېر یې د قانوني او له ناقانونه لارو اروپایي هېوادونو ته کډوال شول.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان د افغانستان د خاطرو کور تر سرلیک لاندې یو آنلاین موزیم جوړ کړی دی. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې دا آنلاین پلاتفورم به د جنگي جرمونو په مستندولو او د لسیزو جګړو پورې اړوندو قربانیانو او پیښو په یادونو کې مهم رول ولوبوي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان د جنگي جرمونو د مستندولو لپاره د داسې هڅو پیل په افغانستان کې د جګړې له ژوندي پاتې شویو کسانو ته د رسیدنې لپاره اغیزمن بولي.
د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان یا IHRDO د افغانستان د خاطرو کور په نوم یو آنلاین موزیم جوړ کړی او وایي دا آنلاین پلیټفارم د جګړې د قربانیانو د کیسې مستند کولو او ساتلو ته ځانګړی شوی او په افغانستان کې د جګړې ژورو اغیزو ته هر اړخیز لید وړاندې کوي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د افغانستان د خاطرو کور آنلاین موزیم د ټولنې د دوامداره ګډون په هڅولو سره د جګړې له امله د زیانمن شویو کسانو د تیرو او بېلابېلو داستانونو په اړه د خبرو اترو اسانتیاوې برابروي. همدارنګه ویل شوي چې دا پلیټفارم په افغانستان کې د لسیزو جګړو او تاوتریخوالو د شخړو د اصلي لاملونو په ژور درک کې مرسته کوي. افغانستان کې د جګړې د قربانیانو له ډلې یو شمېر وایي چې د عدالت غوښتونکي دي. د پروان ولایت یو ملکي اوسیدونکي ذبیح الله چې 4 کاله وړاندې په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله یو لاس پرې شوی و ازادي راډیو ته وویل.
سلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې لاس پرې شو. د چاریکار څخه غوربان ته روان شي، پر لاره کې را باندې ماین وچاودي.